د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر در سره يم. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او په کابل مزار شریف، هرات لشکرګاه، کندهار کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د فم په 3.5 نیولې شي. په روانه خبرونه کې مو په کندهار کې د خبرګو چاودنو له جزئیاتو خبرو، خو سمدستي خبرونه لرو. نجیبه زمانی اوروي.
د خبرونو سرچکی ولسمشر حامد کرزي په کندهار کې پرونی غبرګي چاودنې په کلکه وغندلې. په دې چاودنو کې 9 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر وروستي او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. په عراق کې څو بریدونو چې ظاهرا هدف یې سنی مسلمانان و، تر 15 زیات کسان وژل او په لسګونه نور یې ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر وروستي کړکۍ چا او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د دوو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په داسې حال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر وروستیو کړکېچونو ټلیفوني خبرې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز تېره اونۍ په کابل کې وویل چې د ډیورن کرښې په اړه د امریکا په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. د په دې برخه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي خبرو ته اشاره وکړه چې ویلې و امریکا دغه کرښه په رسمیت پیژني. ولسی جرګه غواړي د شوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر قانون چې څلور کاله مخکې د تقنیني فرمان په توګه نافذ سوی او په تیرو کلونو کې د ولسي جرګې لخوا ځینې تعدیلات هم پکښې راوستل سوي و نن بحث وکړي. د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون مشر فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویل چې دغه تقنیني فرمان اوس د ولسي جرګې د 13 ګونو او د ښځو چارو کمیسیون تر تعدیلات وروسته دې ته تیار دي څو د ولسي جرګې لخوا تر بحثونو او اصلاحات وروسته تصویب سي.
د خوځو کولاندې تاوتریخوالي قانون درې څلور کارلاندې د یو تقنیني فرمان په حیث نافذ شو. دا فرمان هم پارلمان ته راغل او موږ درې څلور کاله په دې فرمان کار وکړ. لازم تعدیلات چې د قانون او د فرمان قوي کوي موږ په دې قانون کې راوستل او اوس دا فرمان د دې ته آماده دی چې د ولسي جرګې لخوا تصویب شي.
د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر فرمان په داس حال کې خبري کیږي چې د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي زیات راپورونه ورکول کیږي. د شوزو چارو وزارت وایي تیر لمریز کال په افغانستان کې د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي 6000 پیښې ثبت کړې دي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ په سرګونو کسانن د ګیلګي بند لپاره د دوی د زمکو د استملاک په ارتباط مظاهره کړې. دوی ادعا کوي چې دولت پر هغه ځای کې یو پوځي قرارګاه جوړوي چې د ګیلګي د بند په تبات د دوی د استملاک سیو زمکو په بدل کې دوی ته ځانګړي کړی دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې مظاهره کوونکو لوی لار د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدي هم د مظاهره کوونکو اعتراض مني او وایي چې دغه مسأله به په کابل کې جکپړو چارواکو ته راجې کړي. د پروان چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې د یو اختطاف چې باندې مشر نیولې او تښتول سوي کس هم د دوی لامنګولو ژغورلې. د پروان دولتي شورا معاون عبدالظاهر سالنګي ازادي رادیو ته ویل چې دغه کس پرون نیول سوی. د نوموړي په وینا اختطاف کوونکو د دې 15 کلن ځوان په بدل کې د هغه له کورنۍ نه د 20,000 ډالر غوښتنه کړې وه. او اوس هم د اسعار به نن شنبه د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنی اسعار سره په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4.5 افغاني او یا پوله، یو یورو او یا افغاني او شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو اتیا افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني او یا پوله، او زر پاکستانی کلداري 1538 افغاني. او اوس هم بهرنی خبرونه په عراق کې څو بریدونه چې ظاهرا هدف یې سنی مسلمانان و تر 15 زیات کسان وژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. د روانه میاشت په دې هیواد کې له خونړۍ ورځو ګڼل کیږي چې د فرقوي جګړې ویره زیاته کړې ده. د بغداد په شمالي ښار باقوبه کې دوه بمی چاودنو د سنیانو له یوه جماعت نه بهر یو څلوېښت کسان وژل او تر 50 زیات نور یې ټپیان کړل. دغه راز د بغداد په سنی میشت سیمه امیره کې بیا یوې بلې بمی چاودنې شاوخوا شل کسان وژل. دغه راز له فلوجا او میدان څخه هم د خونړیو بریدونه او تلفاتو راپورونه ورکړل سوي دي. سنی وسلوال د شیعهګانو پر رهبري حکومت په تعصب تورنوي. په عراق کې په وروستیو اونیو کې فرقوي تاوتریخوالی په شدت زیات سوی دي. د پنجشنبه او چهارشنبه په ورځو هم په یو لړ بمی چاودنو کې شیعهګان یې په نښه کړي وه تر 500 زیات کسان وژل سول. د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي روسیا و غندله چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د کشتیو ضد توغندي ورکړي دي. د ویلې دغه وسلې به د سوریې وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی د مسکو د ده په اصطلاح د خواشینۍ وړ پرېکړې باندې انتقاد وکړ او ویل دا به د سوریې رژیم نور هم سپین سترګي کړي او د سوریې د خلکو مصیبت به پسې وغځوي.
دا مسله د کړکیچ پټه په ولاړ حالات هم دیدوي، خو داسې نه چې لاس برای ممکن شي. زه چې له چا ویره لرم دا ده چې اسد ښایي فکر کوي چې د دې سیستم په ترلاسه کولو سره به په یو ډول خوندي وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې روسیا په وروستیو کې د سوریې حکومت ته د کښتیو ضد کروز توغندي ورکړې چې په پرمختللي رادار سیستم سمبال دي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل له روسیې وغوښتل چې د سوریې حکومت ته د پوځي مرستې پر برابرولو له سره غور وکړي. ویل امریکا او روسیه دواړه په منځني ختیځ کې د سیمه ییزې جګړې په مخنیوي کې ګټې لري. د ارجنټاین په خوانی پوځي مشر خورخی رافایل ویدیلا د واتیا کلونو په عمر په داس حال کې مرسو چې د بشر ضد جرمونو له کبله د عمري بند سزا تیروله. د حکومت یو ویاند ویل چې جنرال ویدیلا پرون له پلازمینې بوینس آیرس بهر په یو زندان کې په خپل مرګ مرسو. له 1900 خطر 1901 میلادي کال پورې د هغه ګوند پوځي مشر و چې پر ارجنټاین تر 1903 میلادي کال پورې واکمنی کړه. په دې موده کې په لسګونو زره کسان شکنجه او وژل سول. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د کندهار په شار کې د بیگانه چاودنو په ارتباط د چارواکو نظر اخیستې او د پیشه عیني شاهدان مهم راغولي.
اولی فواری او د دوی فواری ترمنځ ناش کو نو په دال کې یو چاودنه وشو
چې ما شام منځو سر جماعت سره و ټول تقریبا د سیو پاو قدر یو پټاو وسو.
افغان پلاوی له ایرانی چارواکو سره د نجلی وی اونې مخکې پر پیښې خبرې کړې دي چې په سرحد کې ایرانی امنیتي ځواکونو یو شمېر افغان مهاجر ووشل. په خبرونه کې مولدی هم خبره وو چې ولسی جرګه نن په افغانستان کې له شزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي پر تقنینی فرمان بحث کوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
ما په خپل ځای کې د تخدين څخه چاغواله په یوه ځای کې د څه شي له امله ما سره دي او به موږ څوک چاغواله مرز نه مایلې شو.
دا ازادي راډیو دا اوریدونکو د پښتنې ته ځواب متخصص ډاکټر ویلای دا پروګرام تر لسمو بجو وروسته خبرو. په کندهار کې دوه پرله پسې چاودنو نه تنه ووشل او په لسکونو نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي چې د وژل شوي او ټپیانو ډېره برخه ملکیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دې پیښې په اړه د امنیتي او روغتیایي چارواکو د څرګندونو ترڅنګ د هغو کسانو خبرې هم زموږ خبریال محمد صادق رښتینی له تاسو سره شریکوي چې پیښه یې په خپلو سترګو له نږدې لیدلې.
پیښه دقیقاً 9 بجې د کندهار په عینومېنې ښارګوټي کې رامنځته شوې. د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې لومړی یو ځان وژن کی د موټر بم چاودنه کړي او وروسته په سیمه کې یو بل ولاړ موټر بم ته هم چاودنه ورکول شوی. د کومندان په وینا په پیښه کې د درو پولیسو په ګډون 9 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. بل خوا د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکیم فخلاوی د پیښې د ځای څخه د کندهار میرویس روغتون ته 8 تنه مړي او 6 تنه ټپیان وړل شوي. د پخلا په وینا په وژل شوو 8 تنو کې 4 پولیس، 4 ملکیان او په ټپیانو کې 11 پولیس او 5 ملکیان دي.
تر دغه لحظې پورې موږ 6 زخمیان لرو، 8 شهیدان لرو. شپېتو زخمیانو کې نه کوچنیان دي، 11 نفره پولیس دي، 4 تنه بچان ملکیان دي، او په 8 شهیدانو کې 4 نظامي دي، 4 ملکیان دي.
د پخلا په خبره د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی او کېدای سي د مړو شمیر زیات سي. د پیښې عیني شاهدانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی عینو مینې ته د تفریح لپاره راغلي وه او د بیرته تک پر مهال دا پیښه رامنځته شوه
چې د ماښام منځو سره جماعت سره ووتلو. تقریبا داسې یو پاو قدر یو پټا وسو، بیا موږ سره ولاړېدلو. دا بعض خلکو ورځغستل چې زازه ولاړ شولم، د هغه راجې خوا ته په 1500 متری کې بل پټا وسو. ډېر بد حالو، ډېر انسانان پراته وو، داسې انسانان پراته وو چې مشکلان پر پراته وو، غوټې پرچې وې، سرونه پراته وو، لاسونه پښې پراته وو.
دا یو د ماس پلازې سر په دغه کونج سوې دي، یو د دوی په واره سره پر دغه علاقه اوسو. داسې خوب جوړ شو چې ګر سره کې بيخي بندازې بدل جوړ شو، او ډېر انسانان چې تما ویدل، داسې انسانان ما ویل چې بيخي بندازې ډېر خوږ وي، بيخي ګر سره د جوړېدو نه و سو دلې و ټکو ټکور و.
اولې په واره د دوی په واره تر منځ ناش ته نو په دال کې یو 14 نه وسو پر زړه لازم په سترګ باندې وشت خو هغه سترګې څخه بد سول بلان نه وشو. ګورته مې وځم موټر راکښ کې، کله چې موټر راکښ کې زو وروخته موټر ده، موټر کې مخکې بل 14 نه وسو. هغه څخه خدای پاک پزل مو کې موږ
تر اوسه د دې حملې مسولیت کمیټې په غاړه نه دی اخیستی. عینو مینه د کندهار نوی ښارګوټی دی. دغه سیمه د ولسمشر د ورور محمود کرزی لخوا په خورا عصري ډول سره جوړه شوې. دغه ښارګوټی ته د ښار د نورو برخو څخه هم د هرې جمعې په ورځ په سلګونه کسان د تفریح لپاره راځي. د سختو امنیتي تدابیرو سره سره دا په تیرو دوو میاشتو کې په دغه سیمه کې دوهم امنیتي پیښه ده چې رامنځته کیږي.
د کندهار د پرونی 14 رپورټ مو اوریده. د دې پیښې د ټپیانو شمیر 2 ته رسیدلی. تر دې 14 یو ورځ مخکې په کابل کې د موټر بم 14 وشوه چې 15 تنه یې ووژل او نږدې 40 ټپیان کړل. د دې 14 اکثر قربانیان هم ملکیان وو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت وغوښتل چې د کابل ښار د وروستي انتحاري حملې عاملان دې معلوم کړي او محکمې ته دې راکاږي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د غوښتنې په ارتباط امنیتي مسولان څوي. له کابل خان محمد سیند رپورت لري.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې په بریدونو کې د ملکی خلکو وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتي چې د کابل ښار د وروستۍ پیښې عاملین د معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي هڅې تیزی کړي چې په لږه موده کې د کابل ښار د وروستۍ حملې عاملین په ګوته او محکمې ته وړاندې کړي. د کابل امنیه قماندانۍ مرستیال جنرال داود امین آزادی راډیو ته وویل
د مونږ په پراتفیو کشفی ګروپ پر خپل کوشش شروع کړی دی چې د عاملین چې سبب دی زیات د مونږ د هغه خاریان چې مجروح شول او هم په شهادت ورسېدل، د دې د حقوقو په خاطر او د دوی د شهادت او د مجروحیت په خاطر، د دې د فامیلو په خاطر، د دوی د نیولو په خاطر هلې ځلې روانې دي او انشاءالله تعالی په نږدې وخت کې به د دې سمرم تاسو ته د دې نتیجه وښیو.
د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د شاه شهید په دویم سړک کې د بهرنۍ ځواکونو پر موټرو په یوې انتحاري حمله کې لسګونو ملکی خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې 15 تنه چې اکثر یې ملکیانو وژل شوي دي، په دوی کې 2 امریکایي پوځیان، 4 بهرني ملکیان او 9 افغانان خودل شوي دي. په دې هیواد کې دا لومړی ځل نه دی چې په بریدونو، انتحاري حملو، چاودنو او پوځي عملیاتو کې ملکی خلک وژل کیږي، بلکې له شاوخوا 11 کلونو راهیسې په دې ډول پیښو کې په زرګونو ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مسلکي مرستیال صبغت الله تمیم آزادی راډیو ته وویل
د جنگ دواړه لوري باید ملکی خلکو د تلفاتو په مخنیوي کې جدي وي، که دولتي برخه ده، څکه بهرنیان دي او څکه مخالفین دي. دا نه تنها چې قانوني سرغړونه ده، دا د فطرت خلاف ده، دا د شریعت خلاف ده، دا د اسلام نه یو خلاف عمل دی. ټولو لورو ته که د غدش په عملیات وي، که د ورځې وي، که د انفجار وي، که د انتحار وي، که د هر څه وي، خو دوی باید جدي په دې کې توجه وکړي چې ملکي خلکو ته باید تلفات پکې ونه رسیږي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کابل ښار کې د پنځشنبې د ورځې پیښه او پکې د ملکیانو وژل غندلې دي. راپورونه وایي د دې پیښې مسؤلیت د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي په غاړه اخیستی دی. د روان لمریز کال له پیل راهیسې په کابل ښار کې د مخالفینو دا لومړۍ حمله ده چې کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یوه اونۍ مخکې د جمعې په ورځ یو شمېر افغانان چې ایران ته اوښتل په سرحد کې ووژل شول او ځینې یې ټپیان شول. دا خبر ازادي راډیو هغه مهال خپور کړ، خو د ارقامو په برخه کې زړه او نقیز خبرې کېدې. تر پیښې وروسته د فراه والي محمد اکرم خپلواک ایران ته سفر وکړ او پر دې موضوع یې چې هلته یو شمېر افغانان نیول شوي او د ځینو جسدونه پاتې دي د خراسان ولایت له چارواکو سره وکتل. د فراه والي پرون بیرته فراه ته ستون شو. په فراه کې له خپل خبریال احمد شاه فطرت اورو چې والي له ایراني چارواکو سره څه ویلي.
د فراه والي خراسان جنوبي ته سفر درلود چې د دې سفر په ترڅ کې لومړی دا فیس پاره چې تیر اونۍ رامن سره راغلی و هغه په اړه خبرې شوې. ټولیز ارکان چې مسلا سره راغلي وو ویشت تنه ژوندي کسان چې د ایرانیانو سره اسیران و هغه خوشي شوي. د والي په وینا همداشان شپږ تنه په پښتون اتحاد چې څنګه ته انتحان افغاني لوټه سپارل شي او یو څن چې وضعیت سم نو هغه تر اوسه هم په ایران کې د همداشان څنګه مړ هم چې د دې سره هغه سپارل شي دي. ان په ټولیز ډول چې یو ویل یې وشتنه مړ او اتحاد او وشتنه ژوند دي ته سپارل شي دي. دې د ټولیز ډول د هر کم سره همداشان دی ویل چې دا کسان درې سو نه بلکې دوه نیم سو یعنی په ټولیز ډول ټول کسان دی وی پیدا شوی دي.
فطرت صاحب څنګه دغه کوم کسان سیټا پیانو او یا کوم جسدونه سی ایرانی چارواکو افغانانو ته سپارل دي دا چې کله د فراه والی بیرته فرات راته بیرته له دوی سره یو ځای راغلی دا کسان؟
بله، پر فراه ولایت د شیخ ابو ناصر فرای د ملي افسرسي پر مر افغان نور سره کسان سپارل شي دي او دې ته تسنتي تر څو خپل کورنۍ ته سپارل شي. همداسن زه یو لاندې یادونه هم وکم د فراه والی یو د سفر مخه ایدا او بل مخه هم درلود او د والی په وینا دا سفر مخه هم پلان شوی و چې د والی په خبره دي د ایران سره د ترانزیت د برق موضوع د سړک موضوع هم خبرې کړي دي چې په دې اکل باندې ایرانی لوري اجماع نه کړی چې د دې ځینې پروژې اوس په فراه ولایت کې د څو وختونو راهیسې ولاړ یعنی کاري ولاړ دی. دی وای دا کار په یوه میاشت راتلونکي شروع شي او دا پروژې به په شروع کې همداسې اندېښنه نه کړی چې جهندر یو لوی مارکیټ باندې جوړي او دغه فابریکې جوړي تر څو خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. همداسې یو بل ځمنه چې کړې ده تر څو زیات فرعي ځوانان ته به د ایران د بیژن په ولایت کې هلته د زده کړو د لوړو تحصیلاتو زمینه مساعد وي. هر کال به دومره کسان جذبوي.
که چرته بیرته د افغانانو د وژلو مسلې ته راوګرځو، یوه اونۍ مخته سي د جمعې پر ورځ باندې پر افغانانو ډزې وشوې. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل تاسو ته فطرت صاحب وویل سي ایراني سرحدي ځواکونو دوی یو ځای سره درولي او ډزې پکړې دي. دغه مسله څنګه د فراه والی له ایراني چارواکو سره نه ده څېړلې چې څنګه دوی عمدن وژلې دي؟
دا په تامر د والی څخه وکړ دی وویل چې ایراني لوري هم په دې ټینګار کوي چې موږ د تاسو ګاونډیانو په دې کې موږ هم څېړنې کوو او هغه کسان چې په سیمه کې په سره د سیمه کې هلته مازه کړل شوي وو د هغو څخه هم تحقیقات پیل شوي. خو ایراني لوري دا یې هم رد کړی چې دوی دا کسان درولي او بیا یې په ډله ییز توګه ویشتلي دي. دوی وایي فقط دغه کسان تېرېدل او دوی ورته ویلي وو چې ودرېدل نه دي درېدل فقط دومره یې تایید کړی او تر اوسه دا خبر نه یې تایید کړی چې موږ د ډله ییز توګه راټول کړي او بیا موږ ویشتلي دي.
احمد شاه فطرت مننه له فراه څخه مو د ازادي راډیو له خبریاله د هغو افغانانو په ارتباط واوریدل چې یو اونۍ مخته د ایران په خاوره کې دننه له سرحد سره د ایران ځواکونو ډزې پرې کړې وي. د افغانستان ولسی جرګه نن له شزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي پر تقنینی فرمان بحث کوي تر تصویب وروسته د قانون بڼه غوره کړي. د ولسی جرګې د شزو چارو کمیسیون تمه لري چې دغه قانون ژر تر ژره تصویب شي. صالح محمد صالح رپورت لري.
ولسی جرګه غواړي د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر قانون چې څلور کاله مخکې د تقنینی فرمان په توګه نافذ شوی او په دې موده کې ځینې تعدیلات هم پکې راوستل شوي نن بحث وکړي. د ولسی جرګې د شزو چارو د کمیسیون مشر فوزیه کوفی ازادي راډیو ته وویل چې دغه تقنینی فرمان اوس د ولسی جرګې د تلسګونو او د ښځو چارو کمیسیون تر تعدیلاتو وروسته د تیار دی چې د ولسی جرګې لخوا تر بحثونو او اصلاحاتو وروسته تصویب سي. میرمن کوفی وایي د دې قانون په تصویب سره به ولسی جرګه نړۍ ته یو سیاسي پیغام هم ورکړي.
دا فرمان هم پارلمان ته راغل او مونږ درې څلور کاله په دې فرمان کار وکړ. لازم تعدیلات چې د قانون او د فرمان قوي کوي مونږ په دې قانون کې راوستل او اوس دا فرمان د دې آماده دی چې د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. نو زه ډېر امیدوار یم چې د دې قانون د تصویب نه وروسته مونږ نه یوازې افغانستان ښځو ته چې د تاوتریخوالي قربانیان دي کومک وکړو، بلکې دا مهم سیاسي پیغام چې د افغانستان د تحول او د پارلمان هغه ښه نیت د ښځو لپاره هغه هم جهانیانو او خپلو خلکو ته بلند کړو.
د دې لپاره چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي تقنیني فرمان د قانون بڼه غوره کړي، د اساسي قانون د 99 مادې لمخې باید د ملي شورا لخوا تصویب سي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر تقنیني فرمان په داسې حال کې خبرې کیږي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد زیات راپورونه ورکول کیږي. د ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسیون د دې تاوتریخوالي د زیاتېدو یو علت دا ګڼي چې د دې ټولنیز ستونزې د اساسي حل لپاره قانون نه دی تطبیق شوی، مجرمانو ته سزا نه ده ورکړل شوې او یا هم دوی ته په قانوني لحاظ معافیت ورکړل شوی دی. میرمن فوزیه کوفی وایي د دې قانون تصویب وکولای شي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کم کړي.
کدا قانون تصویب شي زه باور لرم چې په ډېره اندازه وکولای شي د ښځو پاتله تاوتریخوالي کې د کمولو لپاره مؤثره واقع شي.
د ښځو چارو وزارت وایي تیر مریض کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6000 پیښې ثبت کړې دي. په دې وروستیو کې د بشري او د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو هم په دې اړه خپل اندیښنه څرګنده کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسیون تمه لري چې هغه قانون به تصویب شي چې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي پر تقنینی فرمان بحث کوي. د ښځو په اړه بل مطلب هم لرو. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه سوداګر شکایت کوي چې د بازار نه موجودیت او امنیتي او اقتصادي ستونزو د دوی فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه له کابل قسیم سلمل راپورټ لري.
یو شمیر افغان شدینه سوداګری وایي چې که چیرې د دوی تولیداتو ته ښه بازار جوړ سي نو کولای سي خپل سوداګریز فعالیتونه پراخ کړي. دوی وایي چې په هیواد کې خپل تولیدات ته ښه مارکیټ نه لري او سربیره پر دې ځینې امنیتی او اقتصادي ستونزې د دې لامل ګرځېدلې چې تولیدات یې مارکیټونو ته لاره پیدا نه کړي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د لزر شدینه سوداګرو په نامه د یو پروګرام د ارزیابۍ مسؤلې نرګس عزیز شاهی له دغه پروګرام څخه د یو شمیر ښځو د فراغت په غونډه کې ازادي راډیو ته داسې وویل.
زیاتر مشکلات از اینا در بخش اقتصادی و
دوی تر ډیره په اقتصادی او امنیتی او دغه راز د هغو وسایلو په برخو کې ستونزې لري چې له بهر هیواد ته راځي او دوی نشي کولای چې خپل لاسي صنایع او یا هم تولیدات خرڅ کړي. کوم کسان چې خپل لار پیدا کړي ډیر ښه مارکیټ لري، خو هغه کسان چې تازه سوداګری ته مخه کړي بازار کم دی. ولې د دې پروګرام خواله ده چې زمونږ خپل ارتباطي شبکه دوی ته بازار پیدا کولای شي.
د پنځشنبه پر ورځ څلور اتیا ښځینه سوداګرو د افغانستان د امریکایي پوهنتون د لزر ښځینه سوداګرو په نوم روزنیز پروګرام څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دوی 15 اونۍ روزانه لیدلې ده. دا پروګرام د 15 کلونو را په دې خوا د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې پیل شوی. ویل کېږي چې د دې پروګرام له لارې تر اوسه څه باندې 300 ښځو د سوداګرۍ په برخه کې روزانه لیدلې ده. د دې پروګرام دوه فارغانو مشګان رفیعي او خالد نیازی ازادي راډیو ته ویل چې یاد پروګرام سره د سوداګرۍ په بلتیا کې امرسته کوي.
د بزنس پلان یا سوداګری د پلان په برخه کې موږ ستونزه درلوده، خو دې پروګرام موږ سره مرسته وکړه او موږ اوس کولای شو د ځان لپاره خپل بزنس پلان جوړ کړو. مخکې به دا کار بل چرته کاوه.
یک راه بسیار روشنی باز کردن به طرف
دا د افغان مېرمنو لپاره د یوې روښانه لارې پرانستل دي چې زه د یوې افغانې په صفت هغه ستایم او تشویقوم یې.
که څه هم په تیرو شاوخوا یولس کلونو کې یو شمېر ښځو سوداګرۍ او پانګونې ته مخه کړې، خو کتونکي وایي چې دا بدلون محدود دی او یوازې په ځینو ښارونو کې ښځې په سوداګرۍ کې برخه لري. د دوی په وینا په اکثرو سیمو کې لا هم ښځې له دودیز پلوه له محدودیتونو سره مخ دي او نسي کولای د ځینو نورو برخو په شان په سوداګریزه او اقتصادي پراختیا کې هم برخه واخلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو په فیسبوک کې مو دا پوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره د هند مرستې څرنګه ګڼي. دغه پوښتنه مو هند ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په دورشل کې کړې ده. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ حامد کرزی هند ته سفر وکړي او له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. تر اوسه پورې په فیسبوک کې تقریبا 80% اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې د هند مرسته د افغانستان په ګټه ده. 10% هم شاوخوا دا نظر تایید کړی دی چې د هند مرسته د افغانستان په زیان ده، او 50% بیا دا نظر تایید کړی دی چې د هند مرسته له افغانستان سره نه د افغانستان په ګټه ده نه د افغانستان په زیان. اوس کونړ ته ورځو. په کونړ کې پر یو شمېر زلزله ځپلو کورنیو خوراکي مواد وویشل شول. دغه کورنۍ د څوکۍ خاص کونړ، نورګل او سرکڼو ولسوالیو کې نږدې یو میاشت مخکې زلزلې زیانمنې کړې وې. بیړنیو پیښو سره د مبارزې مسؤولان وایي دغو کورنیو ته د پیښې په لومړیو ورځو کې خوراکي مواد ویشلي وو. د تازه مرستې رپورټ له کونړه روح الله انوري راکوي.
څو تنا زلزله ځپلي چې مرسته شوي مواد یې مخې ته پراته وو ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم حضرت زمونږ د آبادي وو، هغه په دې زلزله کې او بارانونو کې لیدلی وو. موږ زه د حوادث ته اطلاع ورکړې وه. سر غیر خوراکي مواد هم راکړل شوي، اجازه کې څه لوښي دي او ساج پخانی سامان دی او نور اسباب او وسایل پکې دي.
حوادث ریاست خلکو له ورکوي. ډېر غریب خلک یې په کاړونو کې ډېرې اوبه نشته راته او کس په صحیح طریقه باندې تولید کېږي.
دوی وایي که څه هم چې زلزلې ورته ډیر زیان اړولې، خو کومې مرستې چې مرستندوی ادارو او افغان حکومت ورسره کړي پرې خوختي.
حکومت لږې او که ډېرې، خو د خلکو کې یو ذهنیت پیدا کېږي چې دولت د دوی مشکلاتو نه خبر.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې رئیس غلام علي ثبات ازادي راډیو ته وویل د تېرې زلزلې له امله د کونړ په 15 ولسوالیو کې یو شمېر کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو تر څنګ نږدې 200 کورنیو ته مالي زیانونه هم اوښتي وو چې دوی په خپل وخت ټول سروې کړي او د پیښې په لومړیو شیبو کې یې بې سرپنا کسانو سره د غیر خوراکي موادو مرستې هم کړې دي.
خاص نور ولسوالۍ کې 400 کورنۍ زیانمنې، نورګل په ولسوالۍ کې 100 کورنۍ زیانمنې شوې دي، چوکۍ په ولسوالۍ کې 143 کورنۍ زیانمنې شوې دي، سکانو په ولسوالۍ کې 50 کورنۍ زیانمنې شوې دي، او په نارنګ کې هم 100 کورنۍ زیانمنې شوې دي.
انکشاف دې هات سره میاشت ریاست مبارزه په حوادث ډونر او همکار مؤسسات لکه آی ایم آی ایم سی او ډبلیو پی مکمل له موږ سره همکار دي. هغه کورنۍ چې په بیډیا ناشو هغه ته موږ په عین حال کې هم د سروې هم توجیه جریان کړی دی.
هغه وایي اوس شپږ سوه اواتیا کورونو لپاره ورسره نړیوال خوراکي پروګرام مرسته کړې چې په 15 ولسوالیو کې یې زیانمنو شوو کورنیو ته وویشله.
د خوراکي موادو پروسه لږه وروسته وه. اوس د ډبلیو پی د ادارې له خوا له موږ سره مکمل د 603 کورنیو لپاره خوراکي موادو مرسته شوې ده. په 15 ولسوالیو کې انشاءالله دغه مرستې ترسره شوې دي. پی پامل ته درې بورې غنم 650 کیلو ګرامه کېږي ورکو، یو پامل ته موږ 13 کیلو ګرامه دال یا دال خود ورکو، 1.1 کیلو ګرامه ته غوړي ورکو، 1.5 کیلو ګرامه ته مالګه.
سمو د وړاندې د کونړ په ګډون د هیواد ختیځ سیمې او ګوندی هیوادونه یوې سخت زلزلې ولړزول چې په ننګرهار او کونړ کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بریال سلیمان خیل د سروبیل وزبینه لیکلی دی د افغانستان سرحدي ساتونکو ته باید درنې وسلې حکومت ورکړي. ترین له غزنی کې لیکلی دی زما پیغامونه ولې نه خپروي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی زما مهم اسمسونه نه خپرې شي. ورور ستاسو را لېږلې سمسونه کله ناکله سره تیروبیر را رسی شي، نو پوهیږو چې څه تخنیکي ستونزه پکې شته. دغسې نور سمسونه هم را رسېدلی دي چې جملې تیروبیر شوي دي. محمد اګل صاحبزاده د لغمان له بادپشه لیکلي دي. البته د لیکلي چې کله د پاکستان انتخاباتو کې مشغول نور اسمس نه لوستل کېږي سي د څه غواړي سي ازادي راډیو ته ولیکي. شمس الله له تګابه لیکلي له هندوستان سره دوستي د افغانانو په ګټه ده. نایس مومن د ننګرهار له مومندري لیکلي دي افغانستان د له هند سره نظامي تړون لاسلیک کړي او هند د افغانستان دوست دی، د امریکایانو په څیر غلط نه دی. عامر له کابل لیکلي دي هند له افغانستان سره د پاکستان په څیر نږدې سرحد نه لري چې زموږ په خاوره کې منفي مداخله وکړي. په روان خبرونه کې به وړاندې ووري چې د ازادي رادیو د روان کال شخصیت ته یو نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو، خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. د کابل سټوډیو ته ورځو، له هغه ځایه نجیب